کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته موزه فريده سيال د مير احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبالښت هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د مدني فعال او د قلم لار د ټولنی مشر متي الله بيساده نیول پاره وای بيساده د زینو مشکوکو فعالیتونو په خطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل بيساده زینې ناستي طالب حکومت ته لا اطلاع ورکول او پرته تر سره کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال متي الله بيساده د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو. د بيساده د کورنۍ غړي وای د کورنۍ څور نور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوې دي. د انجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزی نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې چې د انجونو پر مخ خونځي تړلي د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسفزی له طالبانو غوښتي دي چې ویسا او ټول هغه کسان دې خوشي کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کیرن ډیکر بیا ویلي دي ټول هغه کسان چې طالبانو توقف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان با د شانکای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننې غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دغه غونډه کې چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې جوړیږي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې به وکړي. که څه هم نه د سرګند چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګری ګواخت اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنه طالبان ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړی چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواخ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکي غړی دی. دا پرتګال چارواکو نن ویل چې هیڅ نخې نه دی موندل شوی چې په پلازمینه لوزبون کې د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د دوو ښځو وژنه د یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبري کانفرانس کې ویل چې پلټون کو نه د موندلې چې توقیف شوی تورن کس چې دغه حمله د چړې په ذریعه ترسره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سشنبه په ورځ ویل چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څیړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لویس کارنیرو ویلی چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړی حالت کې و، ځکه خپل میرمنې پرتګال ته له رسیدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې له لاسه ورکړې وه او په یوازې سر یې د 9 او 4 کلنو په عمر د 3 ماشومانو پالنه ورته رغاړې وه. پاکستان اعلان کړی دی چې په روانونه کې د متحده ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چننه او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیموونکو مننه کړې ده. ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې امریکا او د غونډي له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. او راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه نمړی توپچوونکو شو. د کرکټ نړیوالو شورا د شلوریزو سیالي وو د توپچوونکو په تازه اعلان شوی درجه بندي کې دری افغان لوبغاړو پرمختګونه کړی دي. په دې درجه بندي کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجيب الرحمن اتم مقام نیولی دي. روسل هغه چې افغانستان د دری شلوریزو سیالي په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال شورا د شلو اوریزو لوبه په درجه بندی کې هم بدلون راغی. د شلو اوریزو سیالیو د توپهونکو په درجه بندی کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکخ افغان توپهونکی رحمان الله ګربز دی چې 13 مقام لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د مدني فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متي الله ویسا د نیولو په اړه دا دی چې هغه ځینی مشکوک فعالیتونه تر سره کول او د دې په خاطر باندې نیول شوی دی. په همدې حال کې د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی بیا دغه خبرو ته خبرګون خودلې دی او په ټویټر لیکلی دی چې طالبان په داسې حال کې چې د نجونو پر مخ خونځي تړل شوی دی، د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. وړاندې په مجلې کې به په دې اړه د ماتیولا ویسا د ورور سره هم خبرې وکړو چې هغوی د دغې مشکوکو کړنو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه کابل کې د بوټانو ګنډونکو ټولنه وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بوټانو د ګنډلو 300 فابریکې تړل شوې دي.
فعلاً د موږ تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، چې یعنی سرپایي اصلاً بیخي تولید نه لرو. فعلاً بوټان او چپل بوټ ډېر کم تولید لري.
په نړیوالو مسایلو کې به بیا اوکراین ته ورشو چې د اوکراین پوځ وایي په ختیځ کې پر بخمود ښار د روسیې سرتیرو بریدونه شنډ کړي دي. همدارنګه لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اورېدل، راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه نومړی توپچوونکی شوی دی. د سپورټي خبریال نه به په دې اړه نور جزئیات هم واورو. ساسې ملتي هم غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسات نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. ویسات درې ورځې وړاندې په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو. حسیب تلاش سره په سټوډیو کې مل شوی. تلاش صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلي. که تاسو راته د دغې نړیوالو او کور دننه غبرګونونو په اړه وایي چې په دې اړه نړیوالو څه ویلي او هغوی چې په افغانستان کې دننه دي په دې اړه څه ویلي دي؟
سلامونه. د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د نوموړي او د رسول پارسي په نوم د زده کړو د یو بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. رینا میری که څه هم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په خپل ټویټر لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ پیاوړی جرم نوی بلکې د هغوی د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقوقو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د شارپینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن، د بخښل نړیوال سازمان د آسیا څانګې د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو څانګې مسؤلې هیدربار هم په دې اړه خبرګون خوتلی وو او د متیولا ویسات د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په کوردنه بیا د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د خغلی ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. خغلی کرزی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د متیولا ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولي او د د پوینا له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د خوشکېدو لپاره له هیڅ ډول هڅې ډډه ونه کړي، بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا او ودې لپاره له دوی سره لازم مرستې او همکاري هم وکړي. اخو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د دې په خبره چې خپل سر نیونې باید ودرول شي. خغل پښتین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د زده کړو او بشر حقوقو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د متیولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. مخکې له دې بیا د ماشومانو د تعلیم د حق فعال ملال یوسفزی په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبانو کلیوي خوانجونې خوانځیو ته تک منه کړي، د تعلیم اتلان هم نیسي. نوموړي هم د متیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه له طالبانو کړی د لتیرو درې ورځو راهیسې چې خغلی ویسا د طالبانو له لوري نیول شوی دی. په اړه ګڼ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي دي. طالبانو د رسول پارسي د نیول لپاره څه نه دي ویلي، خو د ویسا په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د په خپل څورې ډول ځینې غونډې جوړولې، بل دې چې د د په وینا مقامات په جریان کې واچوي. داسې اقدامات یې درلودل چې د پارون کې بولي او وایي د همدغه اقداماتو د څېړلو لپاره د توقف شوی دی. متیولا ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې لزده کړو ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډېر شمېر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لمنونو له امله پکې خوندي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده خوندي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو سبق ووایي. نوموړی په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم غږ پورته کړ او په دې تړاو یې له بیلابیلو ولایتونو د ولسی خلکو سره ولیدل چې طالبان حکومت له مشرانو سره د خبرو لارې دا ستونزه هوار کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ماتیولا ویسا نیول کېدو ته بهرني او کورني خبرګونونه موږ سره شریک کړه. همدې موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې مخکې تلاش سه بشاره وکړه د طالبانو ویاند زده رادیو ته ویلي دي چې ماتیولا ویسا د دې لپاره نیول شوی د چیزنی مشکوکې کړنې تر سره کولې. همدا پوښتنه مو کړه د ماتیولا ویسا د ورور اتاولا ویسا نه کړې ده جزئیات په دې مرکه کې وره.
مر هر څه معلومات چې دي د دنیا سره چې لري د افغانانو سره شریک کړي دي. موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړي. دا نه یو حکومت سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی، د دې په باره دې د مشکوک اعلامیه دنیا ورکړي او اول دې ورکړي چې د تعلیم حق غوښتل دا مشکوک دی.
ویسا سپ تاسو ته مخکې احوال نو درکړل شوی چې راشه او د خپلو کړنو په اړه وضاحت ورکړي؟
دې مثلا وشي چې یو معلوم ادرس راغلی دی مرته خبر راکړي، یو معلوم ادرس دی ووایي، زنګ دی وشي چې معلوم ادرس زنګ والی دی، یو معلومه اداره دی وشي داغه دی استخبارات وشي چې مثلا موږ داغه خبر درکړي دی ته نه راغلی، د دې کمی ادارې ویل دي چې موږ دی ورغلی، مګر داسې نه چې دی ووایي چې دی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دی کمی پیسې ورکړي. دا یو څو کسان دی، یو ګروپ دی، اوس دی خپل ناوړه عمل چې کم دی، ظالمانه عمل چې دی، د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی، په غلطه لار دا دی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب، د طالبانو د حکومت زینو پلویانو د متیولا ویسا زینی عکسونه خبره کړی او ویلي دي چې دا عکسونه ښیي چې ښاغلی ویسا بل هدف درلود.
ټول هغه عکسونه چې دی شیر دا موږ پر میډیا مخکې لمخ شیر کړي، دا دی لیدلې دي، دا موږ مخکې لمخ شیر اول موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول دا زموږ حق دی، په حقوقو کې دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لارې د دنیا سره وګورو. کوم چا
تاسو د ماتیولا ویسا د ورور خبرې واورېدلې چې ویلې د هغوی هیڅ ډول کړنې مشکوکې نه دي او هغوی کومه سیاسي ډله نه ده. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم را سره مل شوی دی. شهاب سیم، تاسو ستړي مشي، بخیر راغلي. تاسو راته وایي چې ستاسو په آن باندې ولې طالبان په دې وروستیو کې د زده کړو په وړاندې دومره حساس شوي دي او حتی هغه کسان چې حتی په سولیز ډول باندې کمپاین کوي هغوی نیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. دغه ورسته موضوع تر اوسه واضح نه ده چې آیا د زده کړو د فعالیت په اساس باندې ښاغلی ماتیولا ویسا نیول شوی او که طالبان څه نور ملاحظات لري، ولې په مجموع کې د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ځینو مشرانو نظر. تاسو به تیره شپه د عباس تانگزي خبرې هم اوریدلی چې په دوبۍ کې په یوه کنسلګری کې وویل چې یوازې 2% طالبان یا د طالبانو مشران ښایي د زده کړو په اړه ځینې ملاحظات ولري او 90% پلویان دي. نو دغه ټوله قضیه چې اوس راڅرخي دا د 2% خلکو نظر دی او هغه نظر د افغانستان په جغرافیا او د افغانستان په خلکو باندې فعلا حاکم دی. ولې د ماتیولا د ویسا د قضیې په اړه باندې ډېرې پوښتنې شته له خلکو سره چې هغه باید وړاندې له دې چې د نیولو اقدام شوی وای هغه باید ځواب شوی وای. زما هدف دا دی چې انسانان په انساني ټولنه کې او مسلمانان په اسلامي ټولنه کې ځینې حقوق لري، د ازادۍ حق لري، د نظر حق لري، ډېر نور حقونه دي چې هغه باید تامین وي. دا سلبول باید یو معجه دلیل او اساس ولري او یو بیس ولري. او په دغسې حالاتو کې لکه افغانستان چې اوس پکې قرار لري، دغسې اقدام چې له وړاندې په اړه باندې وضاحت نه وي او بیا د حکومت له ادرسه یو مشخص پیغام نه وي. تاسو ته به معلومه وي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت پر رسمي شکل نظر ورکړي، د دوی ټول ټیټ پوړي او جګ پوړي مسؤلین په یو چا د مجرم اطلاق کوي، چې دا پخپله د پوښتنې وړ مسله ده. یعنی هر سړی نه باید قاضي اوسېږي. یو یو جرم درې مرحلې لري. اول مرحله د ادعا په حد کې یو څه وي، دویمه برخه بیا د تورن وي چې په یو چا باندې تور لګیږي او دا تور رسما د یو نه هات لوري لګيږي او دریم بحث بیا
نو شهاب
سره ټول
په دې باندې خبرې وکړو. اوس دغه ډول برخورد چې دوی کوي تاسو یادونه وکړه، همدارنګه د متیولا وی سورور می یادونه کړې ده چې دا د دوی حق ده. په ټوله کې داسې یو ډول برخورد دی او دی او چا سره چې هغه د تعلیم لپاره کار کوي، په ټوله کې څه معنی رسوي هغه کسانو ته چې هغه غواړي آینده کې داسې غږ پورته کړي یا د زده کړې لپاره کمپاین وکړي، هغه ته دا څه پیغام رسوي؟
اول بحث خدا دی چې د حکومت که یو څوک ځان حکومت بولی او حکومتي او دولتي دی هغه او د یو نامعلوم ادرس ترمنځ باید توپیر موجود وي. حکومتونه له شک پرته هغه دلیل چې وړاندې کوي چې حق لري له افرادو نه په ځینو مسایلو کې پوښتنې وکړي او هغه خپل شرایط او قوانین لري، نو زه وایم چې اول د حکومت او د ځینو نامعلوم ادرسونو د کړنو ترمنځ باید تفاوت موجود وي، باید واضحه اعلامیه صادره شوې وای، اغه جرم یا 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 ادعا یا تور هر څه چې دوی ګولي هغه باید کې واضح شوی وای، او د دې پیغام دادی چې په دې سره په خلک ناهیلی شي او د یو ناسم پیغام دنیا ته هم ورکړ. کما چې ولا وسا په هر ادعا په اساس باندې نیول شوی و، ولې په نړۍ کې نکاس تاسو مونږ چې ګواکي دا د زده کړو پلوي و او طالبان د زده کړو مخالف دي او دوی هیڅوک نه غواړي چې د زده کړو د دوام لپاره مبارزه وکړي، یعنی د یو منفي تصویر ایجاد کړي طالبانو په دې کار سره. د ګټ
شپ سه وخت کم ده کبلم کې دا مرته وي وخت مکم ده. اې د دې امکان شته چې د نړیوالو فشارونو پر طالبانو باندې او تاسو کې او متي ولاره خوشي کې
زه ډاډه يم چې متیولاوي صاحب خوشی کیږي او هغه به بیرته راځي، هغه پښتنې مسایل چې طالبان لري هغه به پای ته رسیږي، او نه یوازې د نړیوالو بلکې د افغانانو غږ او پښتنې هم اغیز لري. او فکر نه کوم چې دونه لویه مسله دي دا لکه څومره چې یا انعکاس ورکړل شو یا اوس هم هغه کیږي انعکاسیږي. نو زه ډاډه یم چې متیولاوي صاحب راخوشي کیږي او هیله لرم چې دغه مبارزه د علم لپاره همداسې
دوام وکړي. څرشنونکي قریب الرحمن شهاب او چې د متیولاوي صاحب نویل کېدو په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په پلازمینه کابل کې د بوټانو غندون کې ټولنه وایي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچه 50% راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولې دي. په همدې موضوع سره همین هیواد پاسډیو کې وصل شوی هیواد صاحب ستړي مشي، تاسو راته وایي دغه کسانو سره مو چې خبرې کړي چې د بوټانو ګنډلو فابریکې درلودله، دوی فصل کې لڅ نه شکایت درلوده، ولې د بوټانو د ګنډلو تولید دومره رقم شوی؟
مننه. السلام علیکم تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. په کابل کې د بوټانو او چپلۍ او د وی فابریکې خاوند فیروز خان نصری وایي چې د تیرو دوه کلونو په پرتله د دوی د تولید کچه 50% کم شوې او مسلکي کارکونکي هم ورنکلي. نوموړي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمیدو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نه ملاتړ او له کورنۍ او تولیداتو د خلکو کم استفاده ده. هغه وایي
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي، چې یعنی سرپایي اصلا بخي تولید نه لرو. فعلاً بوټان او چپلی بوټ ډیر کم تولید لرو. کچیرته د مونږ خلک او د مونږ دولت مونږ کارخانه‌داران سره همکار ونه وسی، نو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخوري.
ښاغلی نصری له حکومت او همدا ډول له خلکو څخه غواړي چې له وطني تولیداتو څخه ملاتړ وکړي او د بهرنیو بوټونو او سپلایو پر ځای د افغانستان خپل تولید واخلي. همدا ډول په پلازمین کې پلازمینی کابل کې د بوټانو د ګنډلو د وی ټولنې مسول محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې وړې لوی او متوسطې فابریکې په روسیې کې تړل شوې او کارکونکي بهر تللي. هغه وایي
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې لشپک 115 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وي. لبد مرغ اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمی فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوې او کارګران له هیواد وتلي دي.
ښاغلی جامی وایي چې دوی یو نیم کال مخکې د طالبان حکومت ته یو طرح سپارلې و چې په هغه کې د بوټانو او چپلیو د ګنډلو لسنات څخه ملاتړ وشي، خو هغه وایي تر اوسه پورې یادې طرحې ته هیڅ توجه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان وایي چې دوی له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي، خو د دې وزارت ویان ښاغلی عبدالسلام جواد په مشخص ډول د بوټونو او چپلیو د صنعت په اړه چې اوس یې وضعیت بدلوري ته روان دی څه نه دی ویلي. مننه.
ډیر زیاته مننه کور ودان همایون هیواد و چې په پلازمینه کابل کې د بوټونو د ګنډلو د تولید پر کمیدو موږ سره جزئیات شریک کړل. دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
وس به هم یو نړیواله مسله راوخلو. د اوکرين پوز د دې هیواد څخه په ختیځ کې پر بخموت او یوشمیر نورو خارونو د روسیې د لسګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. نوریاس نوری سره په سټډیو کې وصل شوی. نوری صاحب، ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته د دغه حمله چې پر په ختیځ کې پر بخموت خار شوی جزئیات راکړي.
د اوکرين پوز نن ویل د اوکرين مدافعانو پر بخموت خار د روسیې د نویو حملو مخنی ولیده. د اوکرين د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر بخموت خار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکرين مدافعانو په میړانه د دې خار دفاع کړی او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولیده. پوز ویلي په تیرو 40 ساعتونو کې پر بخموت او نورو افدیفکا، ماریانکا او لیمیان دښمن و 50 حمله شندې کړی شوی دی. پوز همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونه تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو اتلس هوایی درې توغندوی او 50 راکټي بریدونه ترسره کړي دي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه ادعا او دغه معلومات په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې هم د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راز په جنوب کې د خرسون پر سیمې هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د سیمې چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. البته فریده جان، له دغو بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی دی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي بخموت وساتي او خبرداری ورکړي چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې د ده په خبره یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زلنسکي له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې دغه راز وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. چین او ایران هماغه دوه هیوادونه دي چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د موسکو کلک ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. بلې فریده جان،
ډېر زیاته مننه کور ودان. نوریاس نوری و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات هم را سره شریک کړه. اوس به هم د سپورت نړۍ ته ورشو. بختیار ساحل هم را سره سټډیو کې مل شوی دی. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایي د سپورت په نړۍ کې تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کیږي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو ور بیا د شلوریزو سیالیو د توپاچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. دغه ترڅنګ بل د پام وړ پرمختګ چې کړی، هغه فضل حق فاروقي کړی او هغه دریم مقام ته رسیدلی دی. دغه راز مجیب الرحمن بیا اتم مقام خپل کړی. مجیب الرحمن تر دې وړاندې په لسم مقام کې وو او فضل حق فاروقي په لسو غوره توپاچونکو کې ځای نه درلود. وروسته لاغې چې افغان لوبډلې د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ دوه یو ګټله، د لوبغاړو په درجه بندۍ کې هم تغییر راغی او بالخصوص د افغانستان توپاچونکو په یاد لوبلړۍ کې ډېره ښه توپاچونه وکړه او دغه مقامونو ته ځانونه ورسول. راشد خان له خپل سیال چې د سریلانکا ساوکا توپاچونکو حسرنګا د 15 نمرې مخکې ده او بیا د فضل حق فاروقي او حسرنګا ترمنځ یوازې د 3 نمرو فاصله ده. بل لوري بیا دغه درجه بندۍ په توپوهنکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان لوبغاړی په لس غوره لوبغاړو کې نشته. یوازنه افغان لوبغاړی چې په دغه مقام کې ځای لري، په 13 مقام کې ځای لري، هغه رحمان الله ګربز ده. او محمد نبی ساحل بیا د آل راونډرانو په قطار کې په دریم مقام کې لا هم پاتې ده. د ویلو د چې د لوبډلو تازه درجه بندي لا نه ده اعلان شوی، او افغانستان د شلوریزو سیالیو په درجه بندۍ کې اوس محل 13 مقام لري. اخوا بیا تیر ورځ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا وګټله، او د دې سیالیو په لوبې ته لار پیدا کړه. د سریلانکا لوبډلې په ورستي اور کې د شپږ منډو ته اړتیا درلوده، خو دوی خپل دواړه وکټې له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې له مخکې تک هم پاتې شول. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکله، او چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې جوړې کړې. د افغانستان لوبډل مشر نومان شاه سلیزه وهله، هغه یو 14 منډې وکړې. سهیل خان او محمد هارون بیا نیمه سلیزه جوړې کړې وې. سریلانکا د لوبې ورسته یا ور پورې دوی لوب تر سره کړ، خو لوبې ونه ګټله. د دوی لوبډل مشر هم سلیزه وهله، یو 30 منډې وکړې. په دې لوب کې بل د پرمختګ او د پام وړ خبره دا و چې یو ور بیا کینلاش سي چټک توپ چون کې بشیر احمد و لوبغاړي وسوځه، ولغه تر دې وړاندې هم سیالیو کې خلو بيدلې، او دغه راز دواړه د دین ورسته به بنگلاديش او افغانستان د مارچ په 13 نیټه یعنی سبا د درې اړخیزو سیالیو پایلو به ولوبوي، او ګټون کې لوبډله به بیا جام ګټي. او تر دې سیالي ورسته به د افغانستان کم عمر لوبډله له سریلانکا سره دوه نور یو ورځنۍ لوبي په روانه میاشت کې تر سره کوي.
ډېره مننه ساحل صاحب، کور مو ودان، ژوندی اوسئ چې د سپورت له ډګره مو هم خبر کړو. همدارنګه باید یوه یادونه وکړم چې تاسې د متی الله ویسا د ورور مرکه په ازادي راډیو په مجله کې نوي اورېدلی کولی شئ. د ازادي راډیو ویب پاڼه او بیا هم د ازادي راډیو فیسبوک ته ورشئ، هلته دغه مرکه په مکمل ډول باندې واورئ. همدارنګه د خبرونو راپورونو لپاره هم تاسې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه چپاتې ازادي راډیو .com دې ته ورشئ. د خبري مجلې روسته برخه تر رسیدلی په دې برخه کې ورزو ژوند پروژه کې چې په دې برخه کې تاسو مخته ځنګړي پیغامونه را لګي، ورزو دغه پیغام سره ورو او پم دې سره هم از موږ دغه مخمنې خبری مجله پای تر رسیدي. لدی ورسته از موږ د ریخ پرونه پیلېږي. پته مېو چې تاسو از موږ خبرونه واوري په مخه مخه.
ژوند په روژه کې
نوم می نصیر الله جلال دی، د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګراج د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات هلې ځلې مې کړې دي. د سرکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 14 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډیر زیات خوشحالی وم. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده، څوک چې په څه شي په څو باندې خرڅوي بس خپل خوښه ده. نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانمه، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله، بس زه به همداسې تیرېدم روان بوم. بیا به راته ویل چې دا واخله، بیا چې اخیر چې یو طرف ته شم ماته وي څنګه وای دا غوګونو خو دې کار کوي که نه کوي؟ ما هر غوګونو خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه نشته تا غو سید هر څه وای، خو جب کې مې څه نشته څه وکړو؟ دا چې کار وي خو سړی هر څه کولی شي چې واخلي. همدارنګه دسترخوان رنګ هم بیخي خراب ده. پخوا به دسترخوان به رنګین وو، هر قسم میوې به وې، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله، بس ګډه به هم روژه ماتې کول. اوس چاته غږ هم نشو کولی ځکه چې بس د سرخان رنګ نو بیرنګه دی. د حکومت نه مې هم دا توقع کوم چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي، او نرخونه چې دی منظم وساتي، ځکه خلک ډېر زیات غریب دي، بیچارهګان دي. ولا یو قصه غوندې به لنډ وکړمه. یو دوکان مخې ته ولاړم، نو یو کس راغه دکاندار ته ویل چې ماما مات یو کیلو اوړه راکا. نو زه خو ډیر زیات دا وجود مې سي اورک دي ده پختنه مې ونه شو کولی چې ته ماما دا یو کیلو اوړه باندې شي کوي. کله چې دا سړی لاړه بیا دکاندار خواته لاړه مول دا سړی یو کیلو اوړه باندې څه کولم. هغه راته ویل چې دی پنځه کسه کور کې فامیل لري همدا یو کیلو اوړه وړي او سلیری سات بعد بیا راځي یو کیلو بل اخلي. داسې حالت کې یو بس نو دا بازار کې ګرځېدل هم راته خوند نه راکوي.